مسوي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سهار اته بجې سوې. قدرمن اوریدونکو، تر 9 بجو په خبرونه کې زه سلیم احمد سلی در سره یم چې په خبرونه کې نوریاس نوری او په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره دي. اوري چې د ناټو عمومي منشي کابل ته تللی چې د افغانستان پر مسلې له افغان ولسمشر حامد کرزي او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. نور رپورټونه هم لرو چې تر خبرونو وروسته به یې واوري. اوس نوریاس نوری خبرونه وړاندې کوي.
د سلام په وړاندې کولو سره لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرخطونو ته. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن افغانستان ته تللی دی. په دې سفر کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي او د ناتو د ځواکونو له عمومي قوماندان جنرال ستنلي مکریس سره وګوري. د روسیې ولسمشر دمیتری میدویدف نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هېواد څخه د ګازو د سرچینو په اړه تړون نوی کړي. نړیوالې ټولنې په دې کار سره چې نه ده توانېدلې پر غزې د اسرائیلو محاصره ختمه کړي، د غزې له اوسیدونکو سره خیانت کړی. دا د بشري حقونو د 14 ټولنو لخوا وروستی بیان دی. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن افغانستان ته تللی څو په دې هېواد کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي لپاره د دې تړون د تیاریو چارې له نږدې وڅېړي. ناتو تړون په یو بیان کې ویلي چې راسموسن به په دې سفر کې له افغان ولسمشر حامد کرزي او د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قوماندان جنرال ستنلي مکریسل سره وویني. د ناتو شپږ دېرش غړو هېوادونو ژمنه کړې چې افغانستان ته به شاوخوا 1000 اضافي سرتېري ولیږي. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان کړی چې دې هېواد ته 10000 نور عسکر استوي. په اوتریش کې د امریکا سفیر د اوتریش هغه تورونه رد کړل چې مخکې ویلي واشنگتن پر دې هېواد فشار راوړی چې افغانستان ته پوځیان ولیږي. د امریکا په دې وروستیو کې په اوتریش کې د امریکا سفیر د اوتریش په عکس العمل کې څرګندونې کړې او ویلي امریکا پر دغه هېواد فشار نه دی راوستی چې افغانستان ته اضافي پوځیان ولیږي. په اوتریش کې د امریکا د سفیر ویلیام سیکو لخوا لیکل شوی لیک پرون په یوې ورځپاڼه کې خپور شوی چې په هغه کې د خپل هېواد پالیسۍ دفاع کړې ده. د بریتانیا پاوز پرون وویل چې د شاهي پوځي او عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی. دغه پوځ وایي ښایي دغه عسکر د خپل یو ملګري په ډزو سره وژل شوی. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي دغه سرتېری د یکشنبې په ماښام د سپکو وسلو په ډزو د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت وایي د دې څېړنه کوي چې د دوی څېړنه ښیي چې دغه عسکر د خپل یو ملګري لخوا سهوان په ډزو وژل شوی او په دې پیښه کې د نورې مرژوبلې په اړه معلومات نه دي ورکړي. له 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې 241 برتانوي عسکر وژل شوي دي. برتانیا په افغانستان کې دا مهال 9500 عسکر لري چې اکثره یې د ناتو په چوکاټ کې فعالیت لري او په هلمند کې دېره دي. پرون د افغانستان په شمال لویدیځ کې پر هسپانوي پوځیانو هغه وخت برید وشو چې د افغان ځواکونو په مرسته یې یوه برید ته تابعه کوله. د هسپانیا د دفاع وزارت وایي دغو پوځیانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دغه برید په بادغیس ولایت کې شوی دی. دغو پوځیانو غوښتل د افغان ځواکونو په مرسته د اتیا باروړونکو موټرانو د یوه کاروان امن ټینګ کړي. په دې وخت کې ورباندې برید وشو. هسپانوي ځواکونو له ناتو څخه د هوایي ځواک مرسته وغوښته چې پر سخت دریځو وسلوالو بمباري وکړي، خو د وسلوالو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. هسپانیا دا مهال په افغانستان کې 1230 پوځیان لري. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې دای به ګوښه کړی شوي 14 وزیران په نورو برخو کې په کارونو وګماري. په هغه خبرپاڼه کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا خپره شوې ویل شوي چې ولسمشر پرون له دغو 14 ګوښه کړی شوي وزیرانو سره وکتل او د دوی له کارونو څخه یې ستاینه وکړه. لا تر اوسه روښانه نه ده چې ولسمشر کرزی به پخواني وزیران په کومو دندو وګماري، خو راپورونه وایي چې یو شمېر دغه پخواني وزیران به د مشاوریت او ځینې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د سفیرانو په توګه وګمارل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې اړو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره 800 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې رئیس پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې هېواد کې د اداري فساد په تېره بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې فساد او ناامنیو افغانستان ته د نړیوالو د مرستو په رسولو کې ستونزې ولاړې کړې دي. د ملګرو ملتونو چارواکو هیله ښودلې چې د دغو مرستو په ترلاسه کولو سره کولی شي چې دغه مرستې د نادولتي او د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا مصرف کړي. د هغه ویډیوي فلم لخبری دو ورسته چې پکې د اماراتو یو شیخ یو افغان سخت د بیو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو پراخ عکس العملونه راو پرول د نشي مواد یو ماهر وای د اماراتو د واکمنی کورنۍ یو غړي ډیر نشکړي و چې ورسته له تاریخوالي ډک اقدام وکړ. شیخ عیسی بن زید النهیان چې د اماراتو د ولسمشر ورور دی، د یو افغان د شکنجې په تور محاکمه کیږي. د شکنجې ویډیو څو میاشتې وړاندې خپره شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې عیسی بن زید یو افغان کارګر په ډیر وحشانه ډول شکنجه کوي. د نشه یي موادو یو ماهر چې پرون یې د دفاعي شاهد په توګه معلومات ورکړل، وویل دغه شیخ په دې وخت کې نشه و. د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب سایټ یا انټرنټ پاڼې کلمې خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوی پر موټر چې د منتظرې د جنازې په مراسمو کې له ګډون وروسته بیرته د تهران په لور روانو، پر موټر سایکل سپرو کسانو چې شخصي کالي یې اغوستي وو برید وکړ. په همدې حال کې د منتظرې زوی احمد منتظرې د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې د جنازې مراسم د ګڼ شمېر کسانو لخوا چې د ده په وینا شخصي کالي یې اغوستي وو ګډوډ شول. راپور نوای د ایران د حکومت د مخالف مذهبي مشر آیت الله علی منتظری په جنازه کې په لسګونو زرو کسانو برخه اخیسته وای. شهیدان ویل ورجنو خلکو د دولت ضد شعارونه ورکړل چې په نتیجه کې د پولیسو او د دوی ترمنځ اخوډب هم رامنځته شو. خو دغه راپورونه ځکه د مستقلو منابعو لخوا نشي تاییدېدلی چې بهرنیو خبرلارو ته د دې مراسمو په اړه د راپورونو د برابرولو اجازه نه وه ورکړل شوې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هېواد څخه د ګازو د سرچینو په اړه تړون نوی کړی. له ترکمنستان څخه روسیې ته د ګازو انتقال په تېر اپریل میاشت کې د ګازو په نلیکه یا پایپ لاین کې تر یوې چاودنې وروسته ودرول شو. ترکمنستان پر روسیې تور ولګاوه چې ګاز پروم شرکت دغه چاودنه کړې او په دې توګه روسیې ته د ګازو رسول ځنډیدلی او په اروپایي بازارونو کې د ګازو بیې لوړې شوې دي. د ترکمنستان یو چارواکي ویلي دي د دواړو هېوادونو مشران به یو تړون نوی کړي چې د ګازو انتقال به له سره پیل شي. میدویدف وروسته تر هغه ترکمنستان ته رسېږي چې د روان میاشتې په پیل کې له ترکمنستان څخه چین ته هم د ګازو انتقال پیل شول. نړیواله ټولنې په دې کار سره چې نه ده توانېدلې پر غزې د اسرائیلو محاصره ختمه کړي، د غزې له اوسېدونکو سره خیانت کړی. دغه تور د بشر حقوقو شپاړسو نړیوالو ټولنو لخوا لګول شوی. په راپور کې راغلي چې اسرائیلو د بشر د نړیوالو حقوقو له قانون څخه سرغړونه کړې. په ډله ییز ډول یې په غزه کې خلک مجازات کړي او د تبعیض د مخنیوي په پلمه یې غزه محاصره کړې او د څو لږو کسانو د اعمالو سزا ټولو ته ورکوي. په راپور کې راغلي اسرائیلي چارواکو په تېره جنوري کې د درېو اونیو تر نښتو وروسته یوازې یو څلوېښت لاریو ته اجازه ورکړې چې غزې ته ساختماني مواد انتقال کړي. د مصر جمهور رئیس حسن مبارک پرون د عراق صدر اعظم نوري المالکي سره په قاهره کې د خبرو په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لارې چارې وڅېړلې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر هوشیار زیباري وویل مبارک المالکي ته د قاهرې د ملاتړ ډاډ ورکړی. د زیاته کړه چې مصر د سیمه ییز توازن په رامنځته کولو کې یو قاطع قدرت او ځواک دی. د عراق په شمال کې د تلفار ښار چارواکي وایي یوه ځانوژونکي برید لږ تر لږه څلور کسان ووژل. د پولیسو په وینا د ښاروالۍ د شورا یو مشر هم له خپلو درېو ساتونکو سره په وژل شوو کسانو کې شامل دي. چارواکي وایي ځانوژونکي برید کوونکي چې چاودېدونکي مواد په ځان پورې تړلي وو په خپله هم وژل شوی. تلفار ښار چې موصول ښار د شمال لویدیځ شپېته کیلومتري چې د موصول ښار د شمال لویدیځ شپېته کیلومتري کې پروت دی، له 2003 میلادي کال راهیسې د امریکا تر یرغل وروسته زیاتې جګړې پکې شوې دي.
نن سه شنبه ده، د جدي لومړۍ نیټه چې د دسمبر له 22 سره برابرېږي، 8 بجې او 8 دقیقې دي. اور چې د ناتو عمومي منشي کابل ته تللی چې له افغانو چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. په ناتو کې د روسیې ځانګړی استازی وایي روسیه په افغانستان کې له ناتو سره وړیا مرسته نه کوي. په ایران کې په زرګونو خلکو د منتظري د جنازې تر مراسمو وروسته مظاهرې وکړې. نور رپورټونه هم درته لرو. د خبرونې زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې په دې مجله کې له یو شاعر سره مرکه هم اوري.
په هغه وخت کې له ستورو سره سیال وم، تورې شپې او په ماښام کې امونیت و.
روانه خپرونه تر 9 بجو دوام کوي. ناتو پرون اویل چې د دې تړون عمومي منشي اندرس فوګراسموسن افغانستان ته تللی چې د دغه هېواد له ولسمشر حمید کرزي او د ناتو تړون تر مشرۍ لاندې ځواکونو له چارواکو سره وویني. افغانستان ته تر تګ مخکې د ناتو سرمنشي د جرمني شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي دي چې نړیوال ځواکونه به تر هغو له افغانستانه ونوځي چې د افغانستان حکومت د هېواد د ټولو چارو د بشپړ کنټرول جوګه سوی نه وي. افغانستان ته د ناتو د سرمنشي د سفر په اړه نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
د ناتو سرمنشي اندرس فوغ راسموسن تېره شپه کابل ته ورسېد او په پام کې لري چې له ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال استنلي مکرسل سره وویني. راسموسن تر دې وړاندې د جرمني شپېګل مجلې سره په مرکه کې ویلي وو چې نړیوال ځواکونه به تر هغو له افغانستانه ونه وځي چې د افغانستان حکومت د هیواد د ټولو چارو د بشپړ کنټرول جوګه شوی نه وي. راسموسن په دې مرکه کې همداراز وویل له افغانستان څخه نړیوال ځواکونه یوازې هغه وخت وتلی شي چې په دې هیواد کې شرایط برابر شي، او تر څو چې شرایط نه وي برابر شوي او د دوی دنده نه وي بشپړه شوې دوی به په دې هیواد کې پاتې شي. ناتو په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریستل به د ناتو سرمنشي ته په افغانستان کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي او په دې هیواد کې د ظرفیتونو د جوړولو لپاره د نړیوالو ځواکونو د هڅو په اړه مفصل معلومات ورکړي. تېره اونۍ د ناتو شپږ دېرش غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې افغانستان ته به 6800 اضافي سرتیري ولیږي، خو د ناتو سرمنشي لا شپېګل جرمني مجلې سره په مرکه کې وویل چې د ناتو غړو هیوادونو منلې چې 2300 سرتیري به واستوي، او دی هیله لري چې د ناتو غړي به د لندن په کنفرانس کې د نورو سرتیرو ژمنه هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا 10000 ځواکونه لیږي او سر له اوسه یې د قواوو لیږل پیل کړي دي. د لندن کنفرانس د راتلونکي کال د جنوري په 28مه جوړیږي چې په هغه کې به تر ډیره بریده د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي چارو د مسؤلیت سپارلو پر مسلې تمرکز وشي. ناتو په خبره کړي بیان کې نه دی ویلي چې د ناتو سرمنشي به څومره وخت په افغانستان کې پاتې شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې په راتلونکو څو کلونو کې به د افغانستان لویدیز متحدین 350 ډیرې الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپاري. د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک چې د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته خبرې کولې وویل تر 2018 میلادي کال پورې به د افغانستان له هوایي ځواکونو سره نږدې 125 الوتکې مرسته وسوي چې له دغو الوتکو سره به د هوایي ځواک د الوتکو شمیر تر 200 واوړي. د افغانستان هوایي ځواکونه د همګړۍ 250 الوتکې لري. د دفاع وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی وویل دوی هڅه کوي چې تر ټاکلې نیټې مخکې له دوستو هیوادونو الوتکې ترلاسه کړي، او له پلان سره سم به هڅه وکړي چې نورې الوتکې تر 2014 میلادي کال پورې ترلاسه کړي. د ملي دفاع وزارت وین زیاته کړه چې اصلي مرسته کوونکی د امریکا متحده ایالات دی. جنرال عظیمی بیا وویل په نوې الوتکې کې به 4 اویایم یو ولس ترانسپورتي سرخی الوتکې، همدارز عادي ترانسپورتي او جنگي جټ الوتکې شامل وي. پر کابل د مجاهدینو تر واکمنۍ مخکې افغانستان شاوخوا 1500 الوتکې درلودې چې 200 سرخی او 100 جټ جنگي الوتکې وي، نورې ترانسپورتي وي. هغه مهال د افغانستان په هوایي ځواکونو کې شاوخوا 2000 کسانو خدمت کاوه. په ناتو کې د روسیې ځنګړی استازي وایي دغه هیواد به په افغانستان کې له ناتو سره وړیا یا بلا عوض مرسته ونه کړي. له مسکو فرید عمر ورباندې رپورټ لري.
په ناتو کې د روسیې دایمي استازي دمیتری راګوزین د روسیې د یو ټلویزیون چینل سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې به د ناتو سره د روسیې مرسته وړیا یا بلایي وزن وي. راګوزین وایي افغانستان د روسیې لپاره یوه ستونزه ده، او دغه ستونزه د ایروینو د تیری په نامه یاده کړه چې روسیې ته ګواښ رامنځته کوي. راګوزین وایي چې د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف او د ناتو منشي اندرس فوک راسموسن هم پر دې موضوع په مسکو کې خبرې کړې دي. د ناتو منشي مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې د روسیې څخه د کوپټرو سپکو او درنو وسلو، پوځي تجهیزاتو، د سون موادو او د فالتو پوزو د غوښتنې ترڅنګ د پیلوټانو او د افغان پولیسو په ځانګړي توګه د مخدره توکو سره د مبارزې د افغان پولیسو د ښوونې او روزنې یو لړ وړاندیزونه کړي دي. که څه هم د روسیې جمهور رئیس دمیتری میدویدف اړوندو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د ناتو د عمومي منشي وړاندیزونه دې تر خپلې مطالعې او څېړنې لاندې ونیسي، خو په ناتو کې د روسیې ځانګړی استازي دمیتری راګوزین په خپله مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې د ناتو سره زموږ هر راز مرسته باید د پیسو په بدل کې وي، نه په وړیا توګه. دې زیاتوي آیا دا موضوع د پوهېدو وړ نه ده چې ولې موږ هر کار وړیا ترسره کړو په داسې یو اقتصادي ستونزمنه مرحله کې چې موږ ورسره لاس او ګرېوان یو. ده د بېلګې په توګه وویل اوس د تلکې پنیر هم په پیسو رانیول کېږي. په ناتو کې د روسیې دایمي استازي وایي دا چې دا شان ګنګوسې خپرېږي چې ګواکې افغانستان په مطلقه توګه د روسیې لپاره یو ګواښ دی، باید روسیه د ناتو سره مرسته او همکاري وکړي او روسیې ته د همکاریو بدل ورکول کېږي. دا یوه جدي موضوع ده، خو موږ چندان ویره نه لرو. دی وایي
مې تام بلي نام تام نه اوچن پنرایولس پتم متود ارګانیزوونه اوشلي.
په صادقانه توګه باید ویم لازمه نه ده څوک موږ له افغانستان څخه وډار کړي. موږ هلته وو، هغه ځای چندان زموږ خوښ نه شو، نو له دې قبله مو خپل عسکر له هغه هیواد څخه وایستل. او اوس لازمه نه ده پر هغې موضوع غوغا جوړه کړو. دا چې اوس ویل کېږي که چېرې ناتو له افغانستان څخه ووځي د ستونزو سره به روسیه لاس او ګرېوان سي، او ټولې ناخوالې به د روسیې پروژو ور واچول سي. دی وایي دا خبره داسې نه ده، هو موږ یو ځل د افغانستان په مسله کې ښکېل وو، خو خبره بل ځای ده. نه مجاهدین د چاودېدونکو توکو سره زموږ لوري ته راځي، او نه هم طالبان د یو پوځي قطار په ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو ته رخنه کولای سي. زموږ ستونزه د افغانستان سره په مخدره توکو کې ده چې هغه د ایروینو تیری دی. دا زموږ د ملي امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی. دا موضوع هم د روسیې جمهور رئیس او هم صدر اعظم د ناټو د عمومي مجلس سره شریکه کړې ده. دې سره مهاله د جرمني دای ویلټ ورځپاڼې د ډسمبر په شلمه نیټه لیکلي چې روسیه به په افغانستان کې د ناټو څخه ملاتړ ونه کړي. هغه څوک چې نن د مسکو د ملاتړ غوښتنه کوي، هغو په افغانستان کې د شوروي یرغل په کلکه غانده او د شوروي دښمنانو ته یې وسلې ورکولې. ورځپاڼه زیاتوي په روسیه کې اوس هم ډېری وګړي هغه ورځې له یاده نه باسي. نو همدا سبب دی چې روسي سیاستوال چندان علاقه نه لري چې په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو څخه ملاتړ وکړي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده. د خبرونو، راپورونو، تحلیلونو او نور مطالبو تر څنګ تر ماښام ځینې 19 پروګرامونه هم درته لرو. د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي راډیوي مجله خپریږي چې فرهنګي، ادبي او هنري مسایل څېړي. د لسو بجو په خبرونه کې د ښځو لپاره خاص پروګرام نیمه نړۍ خپریږي. د ماپښین د دوو بجو په خبرونه کې کور کلی پروګرام درته لرو، او د څلورو بجو په خبرونه کې ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري چې تر ډېره په ایران کې د میشتو افغان کډوالو ستونزې او شکایتونه پکې څېړل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر چارواکو یو ځل بیا په افغانستان کې د یوې غوره کابینې د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د دفتر ویان پرون په کابل کې وویل که څه هم د کابینې ټاکل د ولسمشر حامد کرزي له صلاحیتونو څخه دي، خو بیا هم داسې کسان باید پکې وي چې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د وضع د ښه کېدو په برخه کې ګډ کار وکړی سي. نوموړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوې نوې استازي د معرفي کېدو د بهیر یادونه هم وکړه. بشپړ رپورټ له مجاهد جواد څخه اوري.
په داسې حال کې چې لیوی خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د ورپېژندل شویو وزیرانو د 15 کلونو پروګرامونو اورېدل پیل شول. ملګرو ملتونو یو ځل بیا وویل چې دوی په کابینه کې د تکړه او اصلاح طلب وزیرانو غوښتونکي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو یو بیان د علیم صدیق وویل چې په دې هیواد کې د دوی بریالیتوب د یوې غوره کابینې له ټاکل کېدو سره مستقیمه اړیکه لري. د وی یوناما په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړی چې څه ډول کسان باید په کابینه کې وي. دا باید له یاده ونه باسو چې دا یوازې پیشنهادي کابینه ده. په دې کابینه باندې به ولسي جرګه بحثونه کوي، او دا نو بیا د دوی مسؤلیت دی چې وګوري چې آیا په رښتیا سره هم دغه نامزد وزیران د دوی خدمت کولی شي او که څنګه، او د همدې معیار پر اساس باید رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي کای آیډا د ماموریت دوره هم پوره کیدونکې ده. ښاغلي آیډا د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي وو چې د ده پر ځای دې د یوه ځایناستي په ټاکلو باندې کار پیل کړي. د یوناما ویان تعلیم صدیق وویل چې بان کی مون د کای آیډا غوښتنه منلې ده. د وی په حقیقت کې کای آیډا له بان کی مون څخه غوښتي دي چې د ده پر ځایناستي باندې فکر وکړي. دا مهال د ښاغلي کای آیډا د ځایناستي د ټاکلو پر ځای کار روان دی، او مکتمل لرو چې بان کی مون به د افغانستان لپاره یو نوی استازی وټاکي. ټاکل شوی ده چې د 2010 میلادي کال په مارچ میاشت کې به د کای آیډا دوه کلن ماموریت پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي په داسې حال کې د یوې غوره کابینې پر جوړېدو باندې ټینګار کوي چې نوې کابینه د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته معرفي شوه. د ولسي جرګې د اداري هیئت په وینا تمه ده ولسي جرګه به د دغو وزیرانو په اړه په راتلونکي اونۍ کې د اعتماد یا عدم اعتماد رایه ورکړي. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر زیاتو وکیلانو ویلي دي چې دوی به د اعتماد یا عدم اعتماد د رایه ورکولو پر مهال له پوره دقت څخه کار واخلي، او هر څه به وکړي غوره او د هیواد ګټو ته وفادار کسان په راتلونکي کابینه کې ځای ومومي. مجاهد د ازادي راډیو کابل.
که ملګری ملتونه د یوې غوره کابینې پر جوړېدو ټینګار کوي، د کونړ اوسیدونکي د هیواد له پارلمان څخه غواړي چې باید د ولسمشر لخوا نیول سوي داسې وزیرانو ته رایه ورکړي چې مسلکي وي او د وزارت وړتیا ولري. روحله انوري تفصیل لري.
د کونړ اوسیدونکي وای کوم کسان چې ولسمشر کرزي د راتلونکو وزیرانو په توګه پارلمان ته د اعتماد د رایو د ترلاسه کولو لپاره ورپیژندلي، باید ولسی جرګې لومړی لیاقت، اسلامیت، افغانیت او مسلکیتوب په نظر کې ونیسي او بیا د اعتماد رای ورکړي.
زمانم شیر عالم د اسمر د ولسوالي اوسیدونکي پارلمان د ملت نمائندگان دي، دوی باید په دې قضاوت کې هغه خلک چې ته امتحان شوي دي او موافق نه دي، هغوی باید رای ونکړي.
زما د پارلمان د ولسی جرګې نه داخله ده داسې وزیرانو ته رای ورکړي، داسې وزیران وټاکي واقعي معنا باندې د ولس ته خدمتګار، مخلص دي وطن ته، دي ملت ته واقعي خدمت.
دوی وای چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د پاره نوماند مخدوم رهین او یو شمیر نور کسان خو پخوا ازمایل شوی وو باید چې د اعتماد رای ور نکړي.
خصوصا د درې څلور وزیران ازمایل شوی دي او د افغانستان خلکو مسترد کړي. اطلاعات او فرهنګ وزارت د پاره څوک نامزد دی د افغانستان په ګټه نه دی، د دې ملت په ګټه نه دی، د ملت د عقایدو مخالف دی. او هم د دفاع وزیر سپینګیری شوی دی او تر اوسه پورې د غاتو کالو کې چې دی وزیر په نظامي برخه کې داسې ولاسته راوړنه نشته چې سړی په حساب. موږ د اسماعیل خان جهاد ته احترام لرو خو دا هم د دغه وظیفې د عهدې نه وتلی نه شي. په انرژي په وزارت کې تر اوسه لاسته راوړنه نه لري چې دا ملت په حساب وي.
پرې کې ځینې داسې وزیران دي دی اهل نه لري چې وزارت وکړي ځکه چې د ملت ته ازمول شوي دي. لومړی اسماعیل خان یاد کړم، په مشرقي کې د اوبو برق لپاره ډېره زمینه برابره، برېښنا کوټونه جوړ کړي، په دې په ځای باندې تاجکستان نه برق راوارد کړي. دا مسلکي سړی نه دی. زموږ لپاره داسې وزیر پکار دی چې زموږ فرهنګ، زموږ عقاید او زموږ د افغانستان دودونه خیال وساتي. همدارنګه دفاع وزارت اته کال کېږي زموږ ملي اردو تقویه کېږي. موږ داسې یو وزیر دفاع ولرو چې دغه هېواد په خپل ور دی. پنځو څلور نه به زیات وزیران موافق وزیران نه وي. نور ټول هغه دي چې په خپلو کارونو کې موافق نه دي، د هغوی کارونه ښه نه دي ارزول شوي، ولس د هغوی نه څه نه دي لیدلي. د دولت چوکاټ کې د هغوی رول چې و هغه مثبت نه دی. کرزي صاحب نه پوهېږم چې بیا د کوم مجبوریتونو په وجه باندې، کوم مصلحتونو په وجه باندې دا شان خلک رامنځته کړل. د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت په رابطه باندې زما نظر دا دی چې داسې یو شخص یو ته بیا ورته انتخاب کړی چې هغه په تیرو وختونو کې هغه ازمایل شوی دی. موږ دا توقع د هغه نه بیا د خدمت کول نه لرو.
کونړیان وایي دوی د دې په خاطر ښاغلي کرزي ته له ټولو زیاتې رایې ورکړي چې هغه به د ولس د دردونو او کړاوونو څخه خبر او مسلکي اشخاص په راتلونکي کابینه کې پر دندو وګماري. خو داسې ونه شوه.
دغه کم فسادات چې د حکومت په چوکاټ کې موجود دي او کم مشکلات چې ولس تفیق دي او کم څه چې دا ولس غواړي، داسې یو جوابدي کابینه به کرزي صاحب وټاکي. متاسفانه چې کله فرون موږ واورېدل پارلمان ته دغه نوم لړ ورک، هغه توقعات چې ولس چې دي موږ د دې کابینې په وجود کې هغه مشکلات او هغه توقعات چې د ولس دي هغه نشي پوره کېدلی.
د کونړ اوسېدونکي په داسې حال کې د ولسمشر له اړخه پارلمان ته د ورپېژندل شوو کسانو له ډلې څخه یې د زنو په کاري سابقو انتقاد کوي چې له دې څخه وړاندې هم د هېواد له زیاتو ولایتونو نه دې ته ورته شکایتونه پورته شوي وو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په ننګرهار ولایت کې د سپکو صنایعو ځینو فابریکو ښه وده کړې ده. په دې لړ کې د کورنیو المونیمي لوښو جوړولو د صنعت د پرمختیا له کبله له نورو هیوادونو څخه د دې لوښو واردولو ته اړتیا کمه سوې ده. په دې اړه په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا یو مفصل راپور برابر کړی.
په ننګرهار کې له المونیمونو د لوښو یا ظروفو جوړولو د فابریکې تولیداتو د ختیځ څلورو ولایتونو ته پراختیا موندلې. دغه فابریکی دو کال وړاندې په جلال آباد کې په فعالیت پیل کړی او له 1500 تنو زیاتو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. دغه فابریکی مشر حاجی نور الحق وای
ټول پرسونل 500 کسانو تر رسیدي او موږ د تټو د المونی ملوخي چې ضرورت وړي بازار کې هغه جوړو.
لکه چې
موږ د پالیسی چې جوړو، چای جوش جوړو، لوټه جوړو، لګن اور سره افغان دی او داسې پالیسی دی ګنا نو داسې موږ جوړو.
تاسو دې فابریکی دې تولید سره خلکو تم څه اسانتیا برابر شوي؟
موږ کوشش کوو چې نور ډیر اسانتیا برابر کړو. خو دا غوښنه مخکې موږ دونه کړی چې د جلال آباد تقریبا 50% مشکل موږ حل کړی. جلال آباد، کونړ، لغمان دې ځایونو ته مال ورکو.
د دې فابریکې د خام مواد تاسو د کوم ځینه کوي؟
د خام موادو فرابطه موږ خو د افغانستان د ټولو ولایتونو مالونه راوړو. خو اکثره جلال آباد، کونړ، لغمان نه مال راوړو. دا مال موږ ته فلحال رسیدګي نه شي کولی. مال کم دی نو بیا تاجکستان او پاکستان نه هم خام مواد موږ روانې
دي. خام مواد څه شی دي؟
خام مواد نره معلومونه هم
نه زاړه شی نه جدي هم
دغه مال مونیم دي. زاړه شی نه دي دا بیرته د ځوابو او مونږ ته نوی المونیم جوړو. کوم مواد چې تنه پاتې کیږي تقریبا یو ټن کې 200 کیلو مواد هغه ورغزایات ورکي. هغه 200 کیلو د خیره مونږ ته صافي 800 کیلو مال خلاص راځي په المونیم.
دا څومره سو پای ماشینونه لګیدلی دي؟ د دې ماشینونو کار چیرې اول چیرې کیږي؟
مونږ تقریبا مختلف دي 2 پای ماشینونه دي چې اول مونږه زو پوره د چا مواد ولیکو دي هغه نو ورسته به رول ماشین ته ورکو رول ماشینې پرېس کوي دي هغه نو ورسته به یو بل بټه دی تپای بټه په نامه چې هغه به ګرمي او به مونږه سپینډل ماشینونه ته ورکو چې نه پای سپینډل ماشینونه مونږ لرو هغه نو ورسته به پرېس ته ورکو باز مواد چې جوړ شو لوټه هغه پرېس کې راځي او به چې جوړ شو لوټه ته نه جوړيږي نو به دولای ماشین ته ځي هغه ته منځل کېږي او پالش ماشین ته ځي بیا پالش
په دغه فابریکا کې تر شلو پایو زیات ډول ډول ماشینونه فعالیت کوي چې په اړه برخه کې پکې مسلکي کاریګر بوخت دي له یو کاریګر نه پښتنه کوو
تاسو نوم څه دی
منیر خان
تاسو پکې په کومه برخه کې
زه په دیرول باندې کار کوم
دا څه کار کوي د تشریګ
دا د دې د تابو کتلې ال د محمد اصلور یا د بیل شي باغې نه ګلانه جوړ شي او بیا راځي مونږ ته دلته مونږ پتر ورنو باسه پتر نه بعد باور کوم ماشين مې نام ده
دا مسلک څنګه دی تاسو کې خوشاله یې
او شکر الحمدلله خوشاله یم
ماش درکې
او شکر دې
استاد خوخه پاندازه ده کنه
و شکر دې که خوخه مې یو غنی خو زما خپل سرمایه ده خپل وطن سرمایه ده دې کې خوشاله یم
د فابریکی غنی نوري برخه هم پزړه پوري وي
همدا شی بعد ننګرهار د المونیمو د فابریکی په وبل برخه کې چې غن ماشينونه پکې لګیدل او کاریګر پکې کار کوي دلته لایونه پښتنه کوي استاد نوم څه
زمانو محمد الله
دلته څه کار کوي
زدل دې دیګو سرونه جوړو
دا سره کم جوړي
دا بس دې ماشينونه په زور جوړيږي خپل پرميري دغه ماشين دې دغه باندې چې کم نه پتر متروزي ساده تیوزي ساده ګول شغه ساده نه بیا خپل پرمير باندې ماشينونه په ذریعہ جوړو
څه فکر کوي چې استاد دې مال کې افات څنګه
خدي بل حال خو ډېر روان دي او کې به ته خدي لکه مطلب دا دي خوب کوالټي والا دي
ننګرهار د المونیمو د فابریکی منشي هم بار ورځ ډېر مصروف دي
زمانو مولي خل
ته کم زی
ته جلال آباد
او دلته مشخصا ته چيګي
مشخص د ټول فابریکی کنټرول کوم د ارت څخه جوړیږي د کنټرول ټول د ما په لاس ته بس ونځ کوم
دا اوس بل حال چي
اوس بل حال موږ سره په پاري ناس او د مال برابر وو د ترولې ګو بازار ته سیده وي چې دکان نه
پات دا په ټول خرج
دا په ټول خرج کلو په حساب خرڅو
کلو په سو
نو مختلف ریټونه دي شه جو شه ریټ دي ګونه بل ریټ دي کوم پالشي دي ګونه مونږ بل ریټ دي مختلف ریټونه دي وخت سره تغیر کوي ګنه
څنګه ښه خرچيږي
بيخي ان شاء الله اوس په دې وخت بيخي بازار دي ډېر تیز دی ډېر ښه خرچيږي زمي سيزن د چبر ډېر خو
نو څنګه خپل کار ناراضي استي
بيخي ان شاء الله ماشاالله ډېر راضي مونږ خپل وطن کې کار کوو ډېر خوشاله په دې باندې اوس مونږ خپل وطن درغلي مونږ دا کار نه پاکستان کولو چې خپل وطن کوو
ننګرهار د المونیمو د وازنې فابریکې مشر حاجي نور الحق وای لګا وانډي وي وادونو نه د لوخو ظروف در اوړلو ستونزه اوس بيخي کم
او مهمه خبره دا ده چې کم مال د پاکستان نه راوړي دی هغه او د دې ترمن ډیر ش افغانې فی کیلو کې فرق دی دکاندارانو دا مال ډیر زیات خوښي ډیر ښه کیفیت دی او مالونه ټول چې پاکستان نه راځي هغه ډیر استعمالي کې ګمرکاتو کې مشکلات لري دې ځنې ښه تازه مال وړي
ګڼ شمېر خلک له لغمان او کونړ نه د بیکار لوخو پراټولولو او فابریکې ته پرسولو کې بوخت دي یو تن وویل
زما نوم جهات الله ده
کم زینه راغله
کونړ ولایت نه
چه دی راوړې
زړه کبال مې راوړې نه ویوړم
کار کې خوښي
ډیر خوشاله ډیر په ناراضي خپل کار کې مخکې هم کبار پاکستان ته وړو بلار کې به تکلیف مول کې دلبم نه او وسې خپل ملک ترالو د خپل جوړیږي نیو واپس لو قرض مونږ سره کې ډیر امرسته مونږ سره کې ډیر ته خوشاله او دی لار پټکونه کې چوزي خپل ملک ته خپل کم سلور راوړو دې موږ په ځابای داخله خپل جلبات ولایت ته راوړو دې باندې موږ په ځابای کدا کول سوالو له موږ د خواهش ته موږ بلار کې به سلور باندې په ځاب نه کې د جلبات کې کارخانه جوړه سوی دا او دې ته راوړو
خپل عام خلک هم وایي چې دغه سی فابریکو فعالیت د سیمې لپاره مهم دی
پرون د ایران یو مذهبي مشر منتظری چې د ایرانی حکومت له سخت انتقاد کوونکو څخه ګڼل کېده یې خاورې ته وسپارل سو په دې ارتباط په ایران کې په زرګونو کسانو مظاهره وکړه په دې اړه نور له نوریاس نوري څخه خاورې
د ایران د حکومت د ستر مخالف مذهبي مشر آیت الله اول عظما حسین علی منتظری جنازه پرون په قم خار کې د فاطمه معصومی په ادرک خاورو ته وسپارل شو د ایران د حکومت د اپوزیشن انټرنیټ پانی او عین شهیدان وایي چې د منتظری د جنازې په مراسمو کې په لسهاو زرو کسانو ګډون کړی وو د منتظری زوی احمد منتظری د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا ته وویل په دې مراسمو کې ویرجنو خلکو د حکومت ضد شعارونه هم ورکړل چې د مخالفانو او د امنیتي ځواکونو ترمنځ د اخوډب سبب شو
خود من رو که تاکید کرده با متانت آرامش خب
د وای دی آرامش په خاطر زما سپارښتنو ته توجه وکړی او شمیر کسانو شعارونه ورکړل چې په نتیجه کې اخو ډب رامنځته شو احمد منتظری همدار از ویل دغه مراسم د یو زیات شمیر کسانو د حضور له امله چې د په وینا شخصي کالي اغوستي او په جمعات کې غنګونه جوړ کړي او ګډوډ شول هغه ویل دغه کسانو اجازه ورنکړه چې د جنازي مراسم سم تر سره شي. د اپوزیشن مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبي چې ویل کېږي په دې مراسمو کې حضور درلود، پرون ورځ ملي ماتم اعلان کړی دی. په همدې حال کې د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب پاڼې کلمې خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوی پر یو موټر چې کله له قم څخه د تهران پر لور روان و، یو شمېر کسانو برید وکړ چې پر موټر سایکل سپاره او شخصي کالي اغوستي و. په دې برید کې د هغه یو ملګری برسېره ټپي شوی دی. اصلاح غوښتونکي نوروز نیوزویک انټرنټ پاڼې لیکلي چې پولیس له هغو کسانو سره ونکتل چې د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. له ایران څخه اکثرا ورکړل شوي راپورونه په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي، ځکه قوم ته د بهرنیو رسنیو د خبریالانو پر تګ بندیز لګول شوی و. منتظري د اووه اتیا کالو په عمر د دسمبر په 9 مړ شو. نوموړی د شیعهګانو یو ستر مشر و چې په وروستیو کې د اصلاح غوښتونکو د معنوي پلار په سترګه هم ورته کتل کېږي.
له دې سره 8:30 سوې نوریاس نوري به د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن افغانستان ته تللی څو په دې هیواد کې د ځواکونو د شمېر د زیاتوالي لپاره د دې تړون د تیاري چارې له نږدې وڅېړي. په اتریش کې د امریکا سفیر د اتریش هغه تورونه رد کړل چې ویلي وو واشنګټن پر دې هیواد فشار راوړي چې افغانستان ته پوځیان ولیږي. د برېټانیا پاوز پرون وویل چې د شاهي پاوز یو عسکر د افغانستان په جنوب کې وژل شوی دی. پاوز دغه پاوز وایي ښایي د عسکر د خپل یو ملګري په صحوي ډزو وژل شوی وي. پرون د افغانستان په شمال لویدیځ کې پر اسپانوي پوځیانو هغه وخت برید وشو چې د افغان ځواکونو په مرسته یې یوه برید ته انتابیه کوله. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې ګوښه کړی شوي 14 وزیران به په نورو برخو کې په کار وګوماري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکي وایي چې اړو افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره 800 میلیونو ډالرو ته اړتیا ده. د هغې ویډیوي فلم له خپرېدو وروسته چې پکې د اماراتو یو شیخ یو افغان سخت ډبوي او د بشري حقونو د مدافع ډلو پراخ عکس العملونه یې راوپارول. د نشه موادو یو ماهر وایي چې د اماراتو د واکمنې کورنۍ یو غړي ډېره نشه کړې وه چې وروسته یې له تاوتریخوالي ډک اقدام وکړ. د ایران یو اصلاح غوښتونکي ویب سایټ یا انټرنټ پاڼې کلمې خبر ورکړی چې تیر ماښام د مخالف سیاسي مشر میر حسین موسوی پر موټر چې د منتظري د جنازې په مراسمو کې لګډون وروسته بیرته د تهران پر لور روانو، په موټر سایکل سپرو یو شمېر کسانو چې شخصي کالي یې اغوستي و برید وکړ. د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف نن ترکمنستان ته ځي چې له دې هېواد څخه د ګازو د سرچینو په اړه تړون نوی کړي. نړیوالې ټولنې په دې کار سره چې نه ده توانېدلې پر غزې د اسرایلو محاصره ختمه کړي، د غزې له اوسېدونکو سره خیانت کړی، دغه تور د بشر حقوقو شپاړسو نړیوالو ټولنو لخوا لګول شوی دی. د مصر جمهور رئیس حسن مبارک پرون د عراق صدراعظم نوري المالکي سره په قاهره کې د خبرو په ترڅ کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لارې چارې وڅېړلې.
د خبرونه په پاتې 1.5 دقیقو کې د ازادي رادیوي مجله خبريږي.
د ازادي رادیوي مجله
زما صدلا غزنفر سلامونه ومني. د ازادي رادیوي مجله په دې غنه کې د بسم الله صاحب زاده خبري او شیرونه اوري. په امریکا کې د قیامت درانشت کېدو د ویرې په باره کې یو ریپورت لرو. د شی روغتیا لپاره د پلی تک د اهمیت په باره کې هم ریپورت لرو. د رادیوي ادبي قاموس بحث د توصیف د ګټو او تاریخچه په اړه خبرو ته بل شوې دی. د ونی فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د نامتو ادیب استاد ګلپاچا الفت د زوکری د سلم کال په مناسبت په کابل کې غونډه جوړه شوه. دغه دوه ورځنۍ علمی غونډه چې د افغانستان د علومو اکاډمي قربانه و، د ولسمشر حامد کرزي د لیکلي پیغام په اورولو سره د تیرې شنبه په سهار پیل شوه او د یک شنبه په ورځ هم روانه و. په دې غونډه کې پروفیسر ډاکټر اشرف غنی احمدزی، پروفیسر محمد نواز طایر، استاد عبدالله بختانی او نورو پوهانو د استاد الفت د ژوند، زمانې، آثارو او افکارو په باره کې خپلې مقالې او ویناوې واورولې. ډاکټر اشرف غنی احمدزی په خپله مقاله کې استاد الفت د خاص تقوا خاوند وباله او ویل چې استاد الفت هیڅ وخت له خپل شعر او نثر د چوکۍ او شخصي ګټې وټې لپاره استفاده ونه کړه. په دغه سیمینار کې نورو لیکوالو او پوهانو هم استاد الفت د لویو فکرونو او عالي شخصیت خاوند وباله چې په کار د راتلونکو نسلونو یې آثار ولولي او په افکارو کې دقت وکړي. په کراچۍ ښار کې د ځوان لیکوال او ژورنالیست ارواښاد عبدالسلام سلام په یاد غونډه وشوه. په دې غونډه کې چې د کراچۍ په ګلشن اقبال کې د تیرې یک شنبې په ورځ جوړه شوه، د پښتو ادب ګڼو کراچۍ میشتو قلموالو برخه واخیسته او پښتو شعر، ژورنالیزم او انټرنیټ ته یې د عبدالسلام سلام خدمتونه وستایل. عبدالسلام سلام د تیرې شنبې په ورځ له پسنۍ سیمې څخه کراچۍ ته روان و چې په یوه ترافیکي پیښه کې سا ورکړه. دی د مړینې په وخت 28 کلن و. په پکتیا ولایت کې د میرزکی په نوم یوه نوې مجله له چاپه راووته. د دې مجلې د امتیاز څښتن محمد حکیم سرتیر دی او د چلولو چارې د ولی خان شبگیر په غاړه دی. د مجلې په سر مقاله کې راغلی دی چې د دې خپرونې چلوونکي غواړي چې میرزکا له نورو خپرونو بیل هویت ولري او له نوې محتوا سره مطالب خپاره کړي. د میرزکی لومړۍ ګڼه په 13 مخونو کې خپره شوې ده.
په لوګر کې د چرخ سیمه د دینی مدرسو صوفیانه طریقو او د انګورو د باغونو په خاطر مشهوره ده. البته په ادبي لحاظ د چرخ سیمې له پخوا وختونو راسي د افغانستان د فرهنګ په بډاینه کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې د چرخ د سیمې د بسم الله صاحبزاده شعرونه او خبرې اورو. بسم الله صاحبزاده د دینی علومو مدرس دی، شاعر دی، نثرونه لیکي او ژباړې هم کوي. دو درې کاله پخوا د بسم الله صاحبزاده د شیرونو یو کتاب د افغانستان د قلم انجمن لخوا خپور شو. په دې خپرونه کې ښاغلی بسم الله خپل تازه ناچاپ شوي شیرونه چې په تیرو څو میاشتو کې ویلي دي راوروي. په سر کې ښاغلی بسم الله خپل یو نظم لولي.
د بام خوب کسنګ چې اسمان کې امونیت د یو وخت د سپاس په بام کې امونیت وو. په هغه وخت کې له ستورو سره سیال وم، تورې شپې او په ماښام کې امونیت وو. څو ساعته به په خپله خوښه مړ شوم، تر سهاره به له ټولې دنیا لاړم او لنډې شپې د تا تر دنګې ځوانۍ زار شم. سپخان به تا سره تر سبا لاړم. په دې کلی کې له ډېرې کرارۍ نه د مزو او د خوندونو شور ماشور و. د باد تخت به د سکون سلیمان راوست، نه د جاز نه د ټانګونو شور ماشور و. د خوب پیغله اوس لویدلې له مستۍ نه، په مزه مزه مې نه نیسي په غېږ کې او اوس د مونږ بام ته نه راځي ډارېږي او یوه شیبه مې نه نیسي په غېږ کې. د اسمان د ستورو سترګې تکې سرې دي، سرو ورونه یې له زړه نه راخوټېږي. وایي ولې په دې چم سرې مرمۍ ووري، دا بام بې بنډاره څومره بد ښکارېږي. څه په خوند به سپوږمۍ رنګه بنګه راغله جنتي غوندې شیبو کې لکه هوره، بیا به هم لوسه لغړه ښکارېدله په اویاوو حجابو کې لکه هوره. د شغلو په لونګین به یې وهلم، له مستۍ به یې سېزلم بې له اوره. ان تر ډېره به یې نه پرېښودم خوب ته، راته ویل به یې غږېږه او راګوره. اوس خوب نه ورځي د ما له انتظاره، د اسمان په بام ولاړه د زنګېږي. او خدای د دا ګلبشره پوکي چې طالبې د چاپو له وجې کور کې نه ویدېږي. په دا وروستي بند کې د ګلبشرې هغې ټپې ته اشاره ده، سي په بام ولاړه یم زنګېږم، له خوبه نه یم د یار غم مې زنګۍ نه.
بسم الله صاحبزاده صاحب، دا نظم دې څه وخت لیکلی دی؟
دا نظم یې د اوړي په شپو ورځو کې لیکلی ده.
نو د اوړي په شپو کې دي، نو په چرخ کې د اسمان ستورو ته سودا ولدي معلومېږي.
د اوړي په شپو کې پسې کله بام ته راوختم، البته د یو څو دقو دپاره، سي خوب دپاره به بل چېرته تلم. نو ډېر زړه مې کېدی سي زه په بام باندې سملم، خو چون سملاستی نه سوی نو تېرې خاطرې مې رایادولې، په هغه باندې مې خپل زړه ته اوبه ورکولې.
صاحبزاده صاحب، افغانستان کې د ځینو سیمو خلک شکایت کوي، وایي دا تیاري یو نام نه یو جنګونه یي. دا قصې بیا نه هغه د شپې ژوند او د خوب ژوند هم ګډوډ سوی دی که نه؟ دا شعر دې همدغه تجربه بیانوي؟
دا شعر مې د همغه حالات انعکاس کوي.
صاحبزاده صاحب، په دې نظم کې البته تاسې پخوا هم چې شاعري ما اورېدلې وه، کله کله نوي ترکیبونه جوړوي. یو خو د خوب پیغله وه دا ترکیب، بل د سکون سلیمان و. د سکون سلیمان دې څنګه جوړ کړی و؟
د د شپې البته په کلی کې یو نیم ورځ یا یو نیمه شپه داسې باد لګېږي چې هغه ډېر خوند کوي که نه هغه سره سکونه مې نو په دې کې داسې تلمیح ده د سلیمان علیه السلام حالاتو ته چې هغه ته خدای پاک باد مسخر کړی و او کوم جای ته به سې ته نو باد به د هغه تخ په هوا کې هغه جای ته به یې ورسوه نو ما سکون د سلیمان علیه السلام سره مشابه کړی ده چې د باد په سر باندې تر موږ پورې راځي
نو یو تلمیحي ترکیب دی
تقریبا
یو غزل که درسره یې وویلولی
یو غزل دا دون لگیا دی اڑوی را اڑوی لاسونه گڑی گینه دی ماتم با دی خوزوی لاسونه او رنا دی را نوڑا لانو را تیار هم زیاد سوا زمک تراغ لی لسپگمه سخ خالی لاسونه اوس چه لالتو کی گی داغی پلمن کشینوی با آخرت کستا گریوان او دی تکری لاسونه او بانه دی خوالو هم ملگری ملتونه بویا خوراکی وینی دی پزرونو که وحی لاسونه چه یا پی زرون ماتوی یا پی گریوان شو کوی دا غس کست دی مولا نور کوی لاسونه سقات می اخیسته گل بشری تا پی دوری اخلمه اوست نه لاسونه بنگلی غواری نه بنگلی لاسونه او بسم الله مونگ تری پا هر زل یو نوی ترنگ را بازو دی چا دی زل فتار تا نور رو چتی لاسونه
شغله بسمل دلاله دا خطوری دا دی ولی شین کړی دی
ما سی ویل سی دلاله په لمن باندې دا وی مطلب دا د سی راشین کیږي نه راټو کیږي
صاحب تاده صاحب ستاسی په شیرونو کې گلبشه ډیر یادی شي په خو هم تاسو په نظمونو کې اته گلبشه ته خو یو نظم هم یو وخت لیکلی وو البته ډیر شاعران داسې دي چې په دې تلمیحاتو کې په دې پخوانو کیسو کې له یوې کیسې سره ډیره جوړوي کاظم خان شایدام څو وخت مخته لوست نو بیخي ډیرې شیرونو فرهاد یاد کړي وو د ده دلچسپي له فرهاد سره زیاته وه ځینې نور شاعران بیا ځینې نور خلک یادوي او تاسې گلبشه ډیر یادوئ آیا وجه یې دا ده چې ته خپله مدرسې دینی عالمې دینی زده کړې دي کړي دي د طالب جانو گلبشې نقل دې خوشي شي که څه بله وجه ده
یوه یې همدا وجه همدا او بل وجه دا ده چې د ما خوی لکه طالب جان ده که نه هغه په ماز خبره خفه کېده او په ماز یو بل ته پخلا کېده ما په یو بند کې هم دا خبرې ته اشاره کړې ده چې طالب جان چې خاورې سو زه یې ترې جوړ کړم گلبشره غواړم خو تر اوسه مې لیدلی نه ده نو د ما حالات تقریبا د گلبشرې او طالب جان حالات ته ورته ده ډېر
سرزاده سه بل نظم لري
یو بل نظم ده یو مړ شوی ماشوم افغان وایي خیر که ماشوم یم او بیل یم د مور لغیږي بلته به بیا دنیا ته را نسم د ګور لغیږي له ناکرار افغانستانه هدیره کې ښیم د ژوند له ورځې د لحد په توره شپه کې ښیم دلته مې توپ او تیارې له خوبه نه ویښوي ټیټې چورلکې مې د شپې له خوبه نه ویښوي ژوندی مې نه کړې زه مړ ښیم جهان ته نه ځم خدایه ډارېږم زه بیا افغانستان ته نه ځم د موږ په کور به غدۍ پرېوځي تلاشي به راسي د عدالت قهرمانان خپله او پردي به راسي د ما لیمې او د ما سر به تر پښو لاندې کړي د ما نازک معصوم وجود به تر موضوع لاندې کړي ډېر وارخطا وم د ژوند کور کې چې دا چېرته راغلم ځکه مې ډېرې کمې شپې وکړې او بېرته راغلم قیامت دې نه راځي راتلو ته یې تلوار نه کړمه که په خپل واک وم د ژوند جرم به تکرار نه کړمه
ډېر عالي ډېر دردونکی نظم و صاحبزاده صاحب په دې نظمونو کې د جنګونو د امنیتي حالاتو دغو ته اشارې ډېرې وینم پخوا خو به دې شعرونه داسې نه وو
شاعر د خپلې ټولنې عکاس وي نو موږ داسې وبوله چې د موږ شاعران سې په لاس کې هم کامرا ده نو یو شی ته یې نه نیسو هغه خپله پکې راځي لکه تن کې جنګونه دي حالات خراب دي نو هغه خپله د موږ شعر ته راځي کې ښکارېږي
صاحبزاده صاحب شاعران مختلف عادتونه لري ځینې داسې چې په دې یخ موسم کې ممکن ادبیاتو ته ډېر راغب وي ځینې په تاوده موسم کې ځینې ممکن د شپې یو شی ولیکي ځینې د ورځې لیکنې کوي ځینې سهار مهال لیکنو ته مایل ځنی بیا چې شپه سي تیار سي بیا قلم راخلی تاسو څنګه
نه پیغام سي دی ما خو دې ټول شاعرانو نه بیل د کزر اختیار وایم او یو غوي مرکه جوړی دا ځکه سي ما تر اوسه پوره د سي یو وخت نه لیدلې سي مثلا بیغ وخت کې د ما ته شاعري راسي او د سي بل وخت تی الته د ما ته ناراضي مخکم ما په کتاب کې دا وستلی و د دیوبند علماء او د ادبیات او یو شیخ ده یغه کتابون لیکل نه فتو العرب په نوم باندې علامه اعزاز علی نو میگی یغه د دیوان حماسه پاشا کې لیکلی سړیل خو برجکسی الته ډیر خوشی لیکل کیږي خو ما تر اوسه دا تجربه نه کړی البته په مطالعه کې تجربه لرم چې باز وخت می مطالعه ته ډیر شوق کیږي مثلا زمې بخاری شاته ناشته ما ور می بلکړی او میوه می د زمې یا تازه میوه مخدی کې الته می مطالعه ته ډیر شوق کیږي خو دې کله د پاره مله سي خاص وخت ته وجو نه د کلس په کوم مکه دي مالک نه ته
راځلی سبزاده صاحب څو کله مخته د افغانستان د قلم ټولنې ستاسي د شیرونو یو کتاب چاپ کړ وستنګ یو بل کتاب مو برابر سوی دی کنه دی
زکه خپل ټول شیرونه را وختم کتاب تر برابرېږي خو زه سه خلکو ته ولا سوال غواړم لږ نه یو کتاب نه برابرېږي
یعنی ته خپل ځنی شیرونه غواړې چاپ کی ځنی غواړې چاپ نه کی
او دا سه پکړ درم ما
ولی
وجه دا ده سه بعد شیرونه میزان ته ویلې دي بعض خلکو ته ازان ته می سوی دي هغه د خپل ځان د پاره ویلې دي مطلب سه خپل غمه په غلط کړی پیګه مثلا په خلکو باندې تاثیر کوي نو نه دی غزرونه هم د سه خواند ورکي او کوم می سه خلکو ته ویلې غمه د ځان نه پاره ویلې دي خو به شکل مې سه خلکو ته هم خواند ورکي نو زما غشاپو
حضرت رسول اکرم فرمایلی دی چې د خدای په نعمتونو کې روغ صحت او امنیت دوه داسې نعمتونه دي چې کوي نو د وګړو نور پام کیشي خو چې نوي نو بیا په سیګوتې مروري او ارمان کوي د شغل بسم الله صاحب زاده په اشارو کې مو د امنیت د ارمان کولو اسانګه واوریدم خو مخکې تر دې چې مو صحتونه خراب شي بهتره ده د خپل روغتیا ساتلو ته پام وکړو د روغتیا د ماهرانو په نظر د شی روغتیا د لرلو لپاره ورزش ډیر ګټور دی خو ډیر کسان وایي چې ورزش ته وخت نه لرو او یا شرایط برابر نه دي دغه خلک شاید ځکه دا خبره کوي چې دوی ته ورزش یوازې فوټبال والیبال او نور لوبې ښکاري حال دا چې پلی تګ په خپله یو بهترین ورزش دی که څوک په سودا اخیستلو پسې له کوره وځي یا په کور کې ګرځي دا هم ورزش دی البته که ځینو خبرو ته پام وشي نو پلی تک به لا ګټور وي مثلا که د تک په وخت کې بنی آدم کوپ روان نه وي بلکې ملا او ټټرې نیغ وي نو د پلی تک ګټه لا زیاته ده دغه راز یو څه چټک تک تر ورو تک خورا ګټور دی د چټک تک د ګټو په باره کې د یوې تازه څېړنې راپور وژمه رشیدي راوروي
هغه کسان چې په لاره چټک روان وي ممکن تر هغو کسانو اوږد عمر وکړي چې په ورو ورو تګ عادت وي د رویټر اجنس له راپور سره سم په پاریس کې د انسرم د طبي تحقیقاتو د مرکز محققانو معلومه کړې ده چې هغه بوډاګان او سپین سرې چې ورو ورو ګام اخلي د زړه د ناروغیو په وجه د هغوی د مړینې خطر تر هغو بوډاګانو درې چنده ډیر دی چې په لاره یو څه چټک روان وي د انسرم د تحقیقاتي ادارې مشر الکسیس الیباس رویټر ته وویل چې د دوی د نوي څېړنې لوی پیغام دا دی چې یو څه چټک ګامونه د ژوند په هر پړاو کې او په تیر بیا په تیر عمر او زړه بدن کې له روغتیا سره مرسته کوي او د عمر د اوږدېدو امکان ډېروي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د رادیوي ادبي قاموس د دیونه بحث هم د تیری ونې پشان د توصیف په باب دی په دې بحث کې استاد نجیب منلای د توصیف د ګټو په اړه کې شغیشي او د توصیف تاریخچه ته خوري وري اشاره کوي
توصیف په اړه کې ویل کیږي چې توصیف د یوې لحظه په زمان کې ودرول دي یعنی هر څه چې مونږ ګورو هر څه چې مونږ کوو زموږ شاوخوا چې څه پیښې تیریږي هغه څه چې مونږ ژوند ورته وایو دا د وخت سره تړلې دي مونږ پیښې یو د بل په تسلسل کې سره ګورو او تحلیلوي کله کله چې مونږ دلته وقفه کوو نو په حقیقت کې هغه لحظه مونږه وګډه کړه هغه شیبه مونږه وګډه کړه پراخه مونږه هغه تم د دې زمينه ورکړه چې په یو ډول د زمان له قاعده آزاد شي نو
په دې سب هغه روایت چې دا یو متحرک فلم ته ورته دی او دا توصيف لکه یو عکس ورته دی
ځای په ځای ولاړ حالت دی.
روایت متحرک فلم ته ورته دی او توصیف عکس ته ورته دی، مګر کله کله په فلم کې هم سړی یو ثابت پلان را اخلي چې هغه هم همدغه د صحنې د لیدونکي په ذهن کې د صحنې د ورخښولو او د فکس کولو یوه هڅه ده. د څه دپاره توصیف پکارېږي؟ یو خو د دې دپاره پکارېږي چې یو وقفه ایجاد کړي چې د پیښو جریان د لوستونکي یا د اورېدونکي په ذهن کې ځای ونیسي، هغه ته د دې وخت ورکړي چې په هغه باندې فکر وکړي، هغه سره راټول کړي. د بل لوري یو ډېر مهم نقش چې توصیف یې لري هغه تزیینی نقش دی. او د توصیف تر ټولو پخوانی مثال د ادب پوهانو په نظر د هومر په ایلیاد کې یو برخه ده چې هومر د اکیلیوس د ډال په وصف کې د هغې په د څرګندولو دپاره تقریبا 130 مصرې لیکلي دي چې دا یو ډېر اوږد وخت دی په یو داستان کې یا په یوه کیسه کې.
یعنی یو د څرګند توصیف مثال له هومر نه شروع کیږي،
له هومر نه شروع کیږي او همداسې دوام پیدا کوي. په 19مه پیړۍ کې کله چې د ناتورالیزم مکتب یا د رومانتیزم مکتب وده کوي، نو هغوی هم توصیف ته ډېره زیاته توجه کوي، ځکه چې ناتورالیزم په توصیف کې هغه څه څرګندولی شي چې د انسان او د طبیعت ترمنځ اړیکې ښکاره کوي.
ځکه چې نیچرالیستو وغوښتل چې ادب یو قسم ساینس ته ورته کې په ساینسي بنیادونه یې ودرئ، نو بینان یوه منظره به پوره بیانوله،
یوه منظره به پوره بیانوله. او دا په خپل د منظرې د بیانولو طرز کېدای شي تر ډېره حده د کیسې په پوهېدلو کې او د کرکټرونو د خوې خصلت په پویډلو کې زموږ سره مرسته وکي.
او استاد منلای دا نیچرالیزم د 19مې پیړۍ مکتب دی. حسن د 19مې پیړۍ د ناولونو چې څوک لولي په ټولو کې توصیف شته ډېر ژور او ډېر اوږد توصیفونه په ورسته ورسته کم سوي دي.
په 19مې پیړۍ
دا یوازې د نیچرالیستو کار نه، بلکې د 19مې پیړۍ کې
په رومانتیکو هم دا کار کاوه، او خو رومانتیکو بیا تر ډېره حده انساني عواطف په دغو صحنو کې انځورول. نو د نیچرالیستانو او د رومانتیکو ترمنځ توپیر په دې کې دی چې نیچرالیستان واقعیت واقعي صحنې ډېرې انځوروي په داسې حال کې چې رومانتیکان کوشش کوي چې د عواطفو برخه یې درنه وي. په شلمه پیړۍ کې بیا د 19مې پیړۍ د ادبیاتو په ضد یو ډول خوځښت پیدا کیږي چې د دادایزم نه نیولې تر سوریالیزم او نورو مکتبونو پورې توصیف په پس پکا سرګه کتل کیږي، او کوشش کوي چې په توصیف باندې ډول ملاند ووهي، او هغه څه چې لیکل کیږي هغه پرته له توصیفه ولیکل شي یا کم توصیف پکې راشي. بیا د شلمې پیړۍ په وروستیو لسیزو کې یا 1980 را په دې خوا کله چې نوی رومان ایجادېږي، نو دلته بیا هم توصیف یو نقش پیدا کوي، او د توصیف له لارې لیکوال غواړي چې هغه څه چې په خپله یې نه بیانوي هغه بیان کی.
تاسو 1980 کلونه لکه چې یاد کړل، په دغه وخت کې په دې داستانونو کې په ناولونو کې تشبیه ته، تصویر ته، استعارو ته یو ډېره عجیبه توجه شوې ده. نو تاسو چې دا خبره وکړه، زه فکر کوم دا دوی چې په تشبیهاتو ډېر زور اچي، پلانای شي لکه پلانای شي، دا په حقیقت کې په توصیف باندې تاکید دی،
په توصیف باندې تاکید دی.
او دا سلسله تر ننه روانه ده،
دا سلسله یو څه د جادوی ریالیزم سره درېدلې ده. جادوی ریالیزم توصیف سره دومره علاقه نه لري، هغه تر ډیره حده د کړنو سره تماس نیسي، او دا کړنې د ټولنې په داسې ځایونو کې لټوي چې تر ډیره حده د انسان د مادي ژوند سره ارتباط نه نیسي، بلکې د انسان د معنوي ژوند سره ارتباط نیسي. او بل خبره د توصیف د روایت ده، کله چې علي حیدر جوشي د یوسف او شیربانو په کیسه کې د یوسف خان سپی یادی چې داغه پسې روان او ګونګری په غاړه او ګونګری شنګیدل او شیربانو ورته په کلا ودرېدل، دا یو صحنه تمثیلی، مګر دغه صحنه زما سره لڅول هزه د کیسې په پویډلو کې مرسته کوي. د یوسف روحیات ماته څرګندوي، ښکار ته ځي، د سپی سره ځي، سپی ته ګونګری اچولې دي، نو ځان خول غواړي، شیربانو ورته په کلا ودرېږي په کور کې. دا ټول هغه خبر دي چې لیکوال نه دی کړی، مګر د صحنې لمخې زپدی باندې پویګم چې شیربانو چیرته ژوند کوي، یوسف چکی او د دوی په ترمنځ چې احساسات دي هغه څنګه یو د بل سره عمل او عکس العمل پیدا کولای شي، نو دا هم د توصیف یو نقش دی.
او دا خو په ناول او داستان او نکلونو کیسو او که چیرته راسو سفرنامو ته بیوګرافیو ته راپورتاژونو ته، هلته بیا ویلی سو چې د توصیف نقش لا زیات دی.
هلته د توصیف نقش لا زیات دی ځکه چې دلته لیکوال غواړي چې د یو واقعیت په باره کې لوستونکي ته کره معلومات ورکړي. که چیرې یو ژورنالیست راپورتاژ جوړوي، تر ډیره حده باید دا راپورتاژ بې پله واوسي، مګر ژورنالیست بیا هم انسان دی، عواطف لري. نو که یو ځای کې چاودنه وشي او ژورنالیست په دغه چاودنه په باره کې ما ته یوازې د اور لمبې ښکاره کړي یا ما ته مړي ښکاره کړي، دا دواړه هماغه صحنې واقعیتونه دي. مګر د مړي ښکاره کول او د اور د لمبو ښکاره کول دوه بیل ډولونه د صحنې د تمثیلولو لپاره دي چې دلته دا هم د ژورنالیست د عواطف پورې ارتباط لري. نو په هیڅ ځای کې موږ دا نشو ویلی چې موږ سل په سلو کې عیني قضاوت کوو، عیني لیدنه کوو او په عینیاتو باندې ولاړ یو. تر ډیره حده زموږ ذهن زموږ په لیکنو کې زموږ په تخلیقاتو کې نقش لري، او په همدې خاطر توصیف نه یوازې په داستان کې، په راپورتاژ کې، په یونلیک کې، په ژوندلیک کې زیات دی، حتی شعر هم تر ډیره حده په توصیفات باندې ولاړ دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. دوه درې سوه کاله پخوا د انګلستان په لیډس کې ناڅاپه یوه آوازه خپره شوه چې یوه چرګه پیدا شوې چې په هر اګۍ باندې لیکلي وي چې عیسی علیه السلام را روان دی. د دې آوازې په وجه د ډیرو خلکو یقین شو چې قیامت را نږدې دی، ځکه له ځینو عقایدو سره سم د قیامت تر راتلو د مخه عیسی علیه السلام ظهور کوي. یو متجسس او کنجکاو سړي د دې چرګې د موندلو کوشش پیل کړ. ده معلومه کړه چې داسې هګۍ نشته او دا آوازه یو خدای وهلي سړي اچولې چې خلک سرګردانه کړي. په تاریخ کې د قیامت د ورځې د را نږدې کېدو او د خلکو د ورخطا کېدو په اړه داسې ډېرې پېښې وینو. په امریکا کې نن سبا ځینو خلکو ته اندېښنه ور لوېدلې چې درې کاله پس به قیامت وي، خو د دې آوازې سبب چرګه نه بلکې یو فلم دی. نور حال وشمه رشید راکوي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یو ساینس پوه د قیامت د ورځې په باره کې له یو جوړ شوي فلم سره مخالفت څرګند کړی او هغه خلکو ته د تشویش اچولو سبب بللی دی. دغه فلم چې 2012 نومیږي د پخوانی امریکا د مایا د خلکو د یوې لرغونې پیشګویي په اساس جوړ شوی دی. د مایا د خلکو پیشګویي وایي چې د 2012 کال د ژمي د تحویل په وخت کې به لوی سیلاب او طوفان راشي او دنیا به ختمه کړي. دغه فلم ځینې خلک ویرولي او ورخطا کړي دي. د قیامت په باره کې په فلمونو، ناولونو او کتابونو کې ډېری خبرې شوې دي، خو د 2012 فلم ډېر اثر شیندلی او ځینو کسانو ته دا فکر ورچولی چې قیامت ته خو هسې هم درې کاله پاتې دي، نو ځانونه اوس لا ولې د دنیا له ژونده نه راټولوو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو د مرکز ناسا یو نامتو ستور پیژندونکی او ساینس پو ډاکټر دیوید موریسون د ځمکې د ختمېدو په اړه د خلکو اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي دي چې د 2012 په نوم فلم د امریکا خلک هسې بې ځایه اندېښمن کړي دي. ډاکټر موریسون وایي چې هسې هم د انټرنیټ له لارې یوه آوازه خپره شوې ده چې د نیبیرو په نوم یو ستوری د مځکې په لور روان دی چې څنګه له مځکې سره ټکر شي نو دنیا به دړې وړې شي. د ډاکټر موریسون په نظر دا آوازه د قیامت په باب د مایا د خلکو له مشهورې پیشګویي سره یو ځای شوې او د 2012 فلمې خورا اغیزمن کړی دی. ډاکټر موریسون وایي چې د لرغونی بابل نجومیانو د نیبیرو نوم اخیسته، خو دا خبره بیخي بی بنیاده ده چې نیبیرو د کوم ستوري نوم دی. د ستوریو دغه عالم وایي چې شپږویشت کاله پخوا، یعنی په 1903 کې د امریکا د فضایي څېړنو مرکز یوه سپوږمکۍ فضا ته واستوله چې د شمسي نظام شاوخوا سیمه مطالعه کړي. دغه څېړنه او سپړنه پوره لس میاشتې روانه وه. په هغه وخت کې معلومه شوه چې د شمسي نظام شاوخوا ته ډېر څه شته، خو داسې سیاره بالکل نشته چې مځکې ته خطر پېښ کړي. د ډاکټر موریسون د څرګندونو په اساس په انټرنیټ کې خپاره شوي عکسونه چې ګویا نیبیرو سیاره زموږ لمر ته نږدې لاره بره کېږي ناسم عکسونه دي او ماضي د نظر تېروتنه ده. د ډاکټر موریسون په قول په ځمکه باندې فضایي لوی او وړه کاڼې همیشه لګېدلي او تاوانونه یې رسولي دي. خو که د ځمکې تیر وخت وګورو نو باید ووایو چې د خورا لویو کاڼو د لګېدو امکان بې حده کم دی. د ډاکټر موریسون په وینا په هغه وخت باندې اوس 15 میلیونه کاله تیریږي چې په وروستي ځل باندې په ځمکه باندې خورا لوی کاڼې را پرېوت. د دې کاڼې له پرېوتو سره په ځمکه کې ډېر تغیرات راغلل چې په نتیجه کې د ډایناسورانو نسل ختم شو. ډاکټر موریسون وایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ته معلومه شوې ده چې داسې هیڅ لوی کاڼۍ نشته چې له مځکې سره یې د لګېدو خطر موجود وي او ډېر تاوان پېښ کړي، لکه هغه کاڼۍ چې 15 میلیونه کاله پخوا یې د ډایناسورانو نسل تباه کړ.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله هم دومره وه. نور نو اجازه غواړو په عزت اوسئ.